السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار ورستی څرګندونه چې ویلي و امیر خان متقی له نوموړي سره په یو ورځ کې شپږ ځلې ټلیفوني تماس نیولی، له واقعیت لرې او ناسمې بللي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړۍ اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې، چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د دریم ځل لپاره یو ورځ وروسته اسحاق ډار بیا د اړیکې هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند د خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړیو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیرې اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند شو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږ ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولی دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پوهنتون زده کوونکی صبغت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د ده په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشنبې په ورځ پولیسو نیولي دي. د صبغت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په ویکټوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور دې روغتون ته د تخصص د دورې د بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد به په 80 سنټه انتقالوي. د غراس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې یو کارګو یا بارون کې الوتکه وپیری. د طالبان حکومت دغه اقدام په داسې مهال کوي چې د پاکستان له لارې سوداګري چې له مودو رئیس ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لور ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډی پی ای خبری آژانس په وینا د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د دیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې د جرمنی له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرستې ستونزمنې شوې دي. وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. په اروپا کې مو د افغان کډوالو له ستونزو هم خبره وو. یوه لویه ستونزه چې په جرمني کې افغانان ورسره مخامخ دي،
د کورونو زخت زیات مشکلات دي. حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان له هغو لویدیځو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې ژر تر ژره یې وروغواړي. بلور ته له پاکستانه د افغان کډوالو له وتلو سره یو شمیر پاکستانی استادان بیکاره شوي.
افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، اندي سره زموږ جوګونه په ختمېدو دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې جرمني په خپل هیواد کې پر وی اسلامي ټولنې فعالیتونه بند کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوي دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوي چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی او ستونزو او له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په راپور کې راغلي چې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نومبر په درېمه په دې سلسله کې چې سهار وختي یوه بجه وشوه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 20 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې له امله یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 120 کورونه په بشپړه او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تشقرغان سیمې یو زلزله ځپلی حبیب الله وایي د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي زما کور په بشپړ ډول له منځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه 9 اولادونه لرم. ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومته غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په درېمه دا زلزله چې سهار وختي و بجه رامنځته شوه د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 میاشتې په 1 د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 220 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان وایي کوربه هیوادونه باید کډوالو ته د ژوندانه د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. یو شمېر وایي له کلونو راهیسې د کډوالو په موقتي کورونو کې اوسېږي، د ژبې کورسونه ورته نشته او د ترانسپورټ په برخه کې هم مشکل سره مخامخ دي. بل ورته لا هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ځانګړي افغانان هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ورشي او هلته پناه یوسي. تفصیل په دې راپور کې.
بېکوري هغه ستونزه ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړي توګه په جرمني کې ډیر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په امبور ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوه او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ دغه هیواد ته کډواله شوه. دی اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یوه کمپ کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کمپ کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډېرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي، خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي دو لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشتوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډېره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډېرو سختیو سره ترلاسه کړي لایسنس، او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف رااله ټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دوه کاره ته په دوري کې ناکام شوم، یو کاره ته عملي کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پورې مې څلور ورځې نیم زره ایرو مې تر اوسه مصرف شوي دي. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دي.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یوه کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې وینه غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لی، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وختي ول چې نوې راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابره کړي. بل ورته په اروپا هیوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هیوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونه نو ته د زیانګلو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هیوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هیوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هیوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد 15,500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سې شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1,900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هیواد د منلو ژمنه کړې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وی طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري طرفونو په خستلو او د ویر فضا پرامن سکولو سره دوی ځپی. د دې ادارې وی د سویلي اسیا مسولی ویل دي چې د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت کړي او د هغوی نیول توجیه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان RSF وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوی تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوي پړاو نښه ده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په 4مه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدي انصاري جبري اعتراف ته په اشاره ویلي، لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډارولو د ستراتیژۍ یوه بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکې توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي آسیا مسؤلي سیلیا مرسیا ویلي، د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده، خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده، خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي، په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې، وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی، داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کوه. RSF ویلی له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی، ابوذر سارم سرپولی، محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي، خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوي. RSF ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدي انصاري او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدي انصاري د تیر کال د میزان په 4مه په کابل کې ونیول شو، وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خپره کړه چې هغه پکې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي، خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولیزاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکي پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا واکته رسیدلی، د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوې او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو، افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادیو ته ژمن دي، او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی، حدودوی د ایدا تل د خبریالانو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
په افغانستان کې مود یو شمېر خبریالانو د ستونزو راپور اوریده. بل لورته په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تګ دوسی لري، لاغو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر تر ژره بشپړ کړي او له دغو هیوادونو یې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
نو دغه لانجه شته، تشویشونه شته، مشکلات شته،
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جی نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغان خبریالې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خپل عادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیچ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه. پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لا واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقض وباله، د غچ اخیستنې په پارې د اکتوبر په 11 د ډیوران د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دوړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19 په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26 استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26 نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19 خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلی واکمنۍ او د 2021 کال لاګس میاشتې وروسته پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت د اسلام پالي ټولنې فعالیت منع کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تعاملګرا مسلمانانو په نامه دغه اسلامي ټولنې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو سرغړونه کړې او تګلارې د جرمني د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د اسلام د نسل او اسلام حقیقت په نوم دوه نورو ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه یې د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونه وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د رپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خبرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو بیا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړو، توده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تحملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوې او اکثر فعالیت یې آنلاین و. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال دیموکرات ګوند څخه دی، د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناکه فعاله اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیځ هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د پېښور د پریس کلب مخې ته پولیسکونو شونکو د سیشنبې پر ورځ اعتراضي غونډه وکړه. د هغه شونکو دي چې د پاکستان تابعیت لري او د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومانو ته درس ورکوي. د پېښور د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري. راپور د چکدرې د یو استاد مختار خان په څرګندونو پیل شي.
زمونږ سکولونو ته ایډیو ډیو دا راځي او زمونږ نه د پنیچر تپوس کوي، زمونږ نه د ایل ای ډی تپوس کوي، زمونږ نه د سولر تپوس کوي او زمونږ نه زمونږ چې کم نارینه دي یا زمونږ زنانه ټیچران دي داغه تپوس نشته، د انسانیت قدر نشته. نو مونږه خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته، وزیر تعلیم ته زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ داخله چي دي دا په دې سرکاري سکولونو کې ایجست کړي. زمونږ تعداد چي دي پاکستانی استادان چي دي په دې صوبه کې دا 291 استادان دي. مونږه دغه شانته لکه پدې کې زینې د کیمپونه دي، د کوهارت کیمپونه شو یا د خبردار زمونږ د هریپور کم کیمپونه شو، دا کیمپونه ختم کړه. الته خبره دادا چې الته دغه یو کار راکړی دی چې هغه خلکو لا چې کم مونږ ته یونیسیار دا خبره غوکې چې تاسو راکد و ماشومان درې ماشومان تاسو په سبق وای، خو چې زمونږ نه خلک لاړ شي او مونږ ته قشانت پاتې شو دوی به خبره دادا پینشن او جی پی فنډ د دوی به سر راي عملی.
پا پاکستان کې میشت افغان کډوالو ماشومان ته د ویډیا زده برابرول لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په 450 کیمپونو کې 153 کلونه جوړ کړی وو چې پکې د 370 پاکستانی استادانو زده کړې ورکولې. یاد کلونه د زده کړې په لومړنۍ او ځینو سیمو کې په منظمو خونځو کې ورکول کېده. د یون ایچ سی آر په وینا د افغان کډوالو د ماشومانو جینکو لپاره په کورونو دننه 550 کلونه جوړ کړی وو چې پکې زنانه استادانه وي. خبری غونډه کې شریک یو استادې نازنین مشال ریډیو ته ویل چې موږ له پخوانه په ملک کې د نوکرو د نشټوالي لستونزو سره مخ یو او د افغان کډوالو د کیمپونو بندیدو سره به زموږ دنده هم ختميږي. د کور د خرچو د پوره کولو لپاره اړینه دي چې موږ نورو سکولونو ته شامل شو چې خپل روزي روانه وساتو.
موږ سره تقریبا 325 ماشومان سبق وي او موږ چې اوس زموږ جو په خطر کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، دي سره زموږ جوګونه په ختمېدو دي. نو موږ اوس په دې باندې ډېر زیات خفو چې په پاکستان کې د هر سیسته پوسټ لري. زموږ سکولونو ته کمشنر راځي، ډیپټي کمشنر راځي، زموږ ډیټا غانې لاړې چې په دې سکول کې څونه فرنیچر دي، په دې سکول کې څونه ایل ای ډی غانې دي، څونه په کې سولر دي، څونه په کې دادي 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 ته پوسټ خو د ټیچر ته پوسټ نشته. موږ دې لپاره راغلو زموږ زیاته کوشش چې کوم دی زموږ د میل د فیمیل زموږ داري چې زموږ دا جوګونه خو الریډي به د سکولونو ختميږي. خو موږ غوړې دې ملک شهريان یو کنه، موږ دې ملک اوسیدونکو په کار دي چې موږ نه دا رزق وانیلي، دا رزق زموږ به حال پاتې شي، موږ په پاکستاني سکولونو کې ایڈجست کړي.
د یونیسیر تر مخه یاد کړنو کې د 250,000 نه زیات افغان زده کوونکي زده کړې کوي. د ادارې په وینا چې د سکولونو سره په کیمپونو کې دیارلس د ماشومانو د ړومبي زده کړې مرکزونه او 8 سیټلایټ کلاسونه هم جوړ کړي چې له پکې زده کړې روان دي او د افغان کډوالو د اوسېدو پورې به سکولونه روان وي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ.